دوستان بازه کردند.
د ترکیه رسنیو ریپورت ورکړی چې د دغه هواد پولیسو 2 افغان مهاجرین نیولی دي. راپور کې ویل شوی دی چې د دیاربکر ښار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې د افغان مهاجرین وپیژندل او نیول چې د فاضله په یو ټانکر کې پټ شوي وو. پولیسو نیول شوي مهاجرین د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیګ مرکزونو ته استولی دي. راپور کې ویل شوی دی چې د غیر قانوني افغان مهاجرینو په ګډون 50 نور کسان د انساني قاچاق تنظیم کولو په تور نیول شوی دي. د ترکیې د مهاجرت ادارې په دې وروستیو کې وویل چې په تیر میلادي کال کې 2000 غیر قانوني افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوی دي. د شپې لاریونونو د تهران په څو ځایونو او نورو ښارونو کې تیر ماښام د ومې پر لپسې شپې لپاره دوام وکړ. لاریون والو د حکومت ضد شعارونه ورکړل او په څو ځایونو کې امنیتي ځواکونو سره ونښتل. هغه ویډیو تصویرونه چې تیر ماښام په خواله رسنیو کې خپاره شول پکې د تهران په نازی آباد، نارمک، تهران پارس، نظام آباد او نورو سیمو او د غراز په نورو ښارونو لکه مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، رشت، قزوین او همدان کې د شپې لاریونونه لیدل کېږي. د آزاد اروپا آزادی راډیو فردا څنګه ته یو ویډیو لیږل شوی چې په هغه کې لیدل کېږي چې اعتراض کوونکي د قزوین ښار په سیرای خیام کې د حکومت او دولتي چارواکو خلاف شعارونه ورکوي. په ایران کې روان لاریونونه چې په ترڅ کې لږ تر لږه 2 کسه وژل شوي، ابتدا کې د تهران په بازار کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د تومان د بیې د رالوېدو او انفلاسیون له امله پیل شول چې وروسته لمن پراخه او نورو ښارونو ته وغځېدل. د وینزویلا نیکولاس مادورو نیویارک ته ورسېده. مادورو چې په کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونو د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شو، نیویارک ته ولېږدول شو. روسیه، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحدو ایالاتو دغه اقدام وغند، خو په تبعید کې د وینزویلا خلکو یې هرکلی وکړ. امریکایي شبکو کې خبرو شویو ویډیوګانو کې ولیدل شول چې یو الوتکه د امنیتي ځواکونو په بدرګه کې پرون د نیویارک ښار څخه شمال لویدیز لور ته 100 کیلومتره لري د سټیوارت نړیوال هوایي ډګر ته ورسېده. امریکایي خبری شبکو دغه کاست مادورو په نوم معرفي کړ چې له 2013 کال راهیسې په وینزویلا کې واکمن وو، خو په 2020 کال کې د امریکا لخوا د مخدره توکو په ارتباط تورن شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو امریکایي چارواکو د مادورو د نیولو لپاره د عملیاتو په اړه وضاحت ورکړ او زیاته کړه چې متحد ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخت پورې اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي، مناسب او عادلانه توګه ترسره شي. ترامپ پرته له جزئیاتو خبریالانو ته وویل چې د خپلې کابینې څخه ځینې کسان ګماري چې د وینزویلا مسؤلیت په غاړه واخلي. او د پاکستان د خیبر پختونخوا باجوړ کې ناسرګنده وسلوالو پرون یو تن وواژه او د 2 پولیسو په ګډون یې 3 کسان ټپیان کړل. د باجوړ پولیسو ویاند محمد اسرار د آزاد اروپا راډیو مشال څنګه ته ویل چې پرون سهار وختي ناسرګنده وسلوالو باجوړ کې د پولیسو په یو چیک پوسټ برید وکړ چې پکې یو عام وګړی ووژل شو. اسرار وایي چې د وسلوالو په ډزو کې د یو ځایي ښوونځي چوکیدار او 2 پولیس هم ژوبل شوي دي. د زیاته کړه چې ترهګري ضد اقداماتو کې پلټنې پیل شوي دي. د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تحریک طالبان پاکستان ډله په دې سیمه کې فعاله ده. د خبرونو پای کارول اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه ورو. په هرات کې د ریکشاو او په تګ راتګ محدودیت څخه راولاړ شوې ستونزې.
ما امروز در سطح شهر وقتی گشت و گذار می کردم در بعضی از ایستگاه ها
من کلا چیز بخار که گرزیدم پزینو تمزینو که دیر خلق دیو زی سخبل زی تا در تقل پار انتظار خود ریکشاو او خارج ترانسپورتی و سایت و شمیر دیر ما.
ایران که مظاهرو په دغه هیواد که افغان کډوال متاثر کردی
در نواخر اوزا پروسته اوروزو که په ایران په زنگر دول تهران که وضعیت دیر ترینگلی دی چې موږ کډوال اندېښمن کړي وو. تېره شپه زما زوی چې کوم ځای کې کار کوي هلته وضعیت غیر نورمال.
تېر 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څنګه وو؟ ځواب یې له کارپو اورو.
او بیا سش کال دا سلور شال دوا تر پنځه در سلنه وشوی دا شکر دی اما کافی ندی.
نور مطالب هم لرو را سره پات شي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې د طالبانو د ترافیکو ادارې لخوا د هرات ښار په ټولو واټونو کې پر درې څرخي وسایتو یا ریکشو بندیز لګول وروسته یو شمیر ریکشا چلونکي وایي چې دوی عایدات یو ځنی سرچینه واجه لاس ورکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وروسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې په هرات کې د ښار په ټولو عامه او فرعي سړکونو د ریکشاو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه، د دې وسایطو یو شمېر چلونکي وایي چې د دوی د عاید یوازینۍ سرچینې له بندېدو سره د کورنیو لپاره د نفقې برابرول ورته یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دې زمي په موسم کې نه پوهېږي چې څنګه د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. په هرات کې یو ریکشا چلونکي چې نه یو وختل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې دای په قضایي برخه کې په کار بوخت و، خو د بیکاره کېدو وروسته اړ شو چې ریکشا واخلي. د وویل
زما ټوله پانګه هغه 15,000 افغانۍ وي چې ما پرې دا ریکشا واخیستل دي، پرته موږ نوره پانګه نه لرو چې په بل څه پانګه ونه وکړو. همدا اوس زه فکر کوم چې څه وکړم. له یوې خوا ژمی دی او له بله خوا زه یو کرایه کور کې یم. د دې ټولو ستونزو سربیره موږ په دې نه پوهېږو چې څه وکړو او چېرته لاړ شو.
یو بل ریکشا چلوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو اسنادو لرلو سربیره نه دی توانېدلی کار ومومي او ورسره وایي چې د خپلې مېرمنې سره زر وپلوري تر څو ریکشا پرې واخلي. د عاید هغه سرچینه چې اوس په دې پرېکړه له لاسه ورکړل شوې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست اعلان کړی چې د ښاري نظم کمیسون د پریکړې له مخې ټولې ریکشاوې که اسناد ولري یا بې اسناد وي له ښاره منع سي. د ترافیکو ادارې چارواکو د دې پریکړې هدف د ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ کمول بللی دي، خو د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د ریکشو نشتوالي دوی ته په ورځني تګ راتګ کې جدي ستونزې رامنځته کړې دي. له دې ډلې یو وایي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
تمام ریکشاها را بند کردن و بختانه که یک مسئله خیلی کلان یعنی بدبختی ای است که
دوی طول ریکشاها بنده کرده دی او بعد مرغه یولوی استون را داده چه فعلا من خزینه طبقه دشپی تر اتو بجو پوری پسلو لارک انتظار بسی، ذکر چه دوی دو کور تا دو رلو لپاره دو ترانسپورت هیس وسیله نشتا، نارینه هم کلومترون پیاده مزل کوی ترسو اغازای تا ورسیگی چرته چې دوی خای د کورته درسیدو لپاره خالی موټر عمومي.
د هرات ښار یو بل اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې راپور کې خبر سي، د بیوازلو خلکو په ورځني ژوند کې د ریکشا رول ته اشاره وایي چې دا وسایل د ټیټ عاید لرونکو خلکو لپاره یو مهمه اسانتیا ګڼل کیږي. د وویل
ما امروز در سطح شهر وقتی گشت و گذار می کردم در بعضی از ایستگاه ها
من کلا چیز پخار که گرزیدم پزینو تمزاینو که دیر خلق دیو زیست خبل زیتا در تک لپار انتظار رو خود ریکشاو او خارج ترانسپورتی و سایت و شمیر دیر محدودو او پا دیسیمه که خلق لستونز و سرمه خو
دا اوسیدون که تینگار کوی چه کچه هم درکشو زیادوالی در ترافیک و گنگونی لامل سوای خود ترافیک و اداره باید ده 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 بش پر بندیز ده مخه ده بدیل و لارو پا اره فکر کرای وای هغه حل لاری چه په خبره خاری نظم تامین کری او درکشو چلوون کو او آما ترانسپورت میشیت ته زیانو نرسوی. د یادونه ده چه ده شام بی پورز ده جدی پا دیر لسمه یوشمی رکشا چلوون کو حدس وکلا چه یو اعتراضی را طولی ده نجوره کری. خود سیمه ایزو سرچینو پا خبره دوی ده طالبانو ده زواکونو د هوایی جزو لعمل تیت سول. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو وقت له رسیدو راهیسې د بیوزلۍ او بیکارۍ کچه د پام وړ لوړه سوې ده. د کاري فرصتونو کمښت، اقتصادي محدودیتونه او د ملاتړو پروګرامونو نشتوالی زرګونه کورنۍ دې ته اړ کړي چې غیر رسمي دندو ته مخه کړي. هغه دندې چې د خلکو په خبره د طالبانو د حکومت د ناڅاپي پریکړو له امله له بې ثباتۍ سره مخ دي. له دې مخکې پر واټونو یو شمېر پلورونکو هم د طالبانو د حکومت د سړک په غاړه د دوی د کار د بندیز پریکړې وروسته ورته شکایتونه مطرح کړي وو.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو اونۍ پوره شوه. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د دغو لاریونونو له امله له ګڼو محدودیتونو سره مخ شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډوال او د بشري حقوقو فعال ده. وایي د ورستۍ او څور زول لارینونو لامل پر امنځ شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغه شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل دا محل وضعیت خنه دي او تیر شپه یې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوي د لارینونو لامل تر نا وخت په خپل کارځای کې بند پاتې شوی وو.
در این اواخر اوزا پارستی ورزو که پا ایران پا زنگر دول تهران که وضعیت دیر ترینگلی دی چه موک کدوال اندیخمن کردیو. تیرش پاس مزوی چو کمزایی که کار کردی حال تا وضعیت غیر نرمال و. زوی می زنگ رابطه و با ها و یلی چه وضعیت دیر خراب دی و کورتا نشیرت للی. هوا هم سړه وه. تر نیمش پی موږ ټول سخت اندېښمن وو تر هغې چې وضعیت تر لږ آرام شو او هغه بیرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یوه بل افغان کډواله چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي پراپور کې نوم خبر شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو لامل آن له کوره وتل ورته ستونزمن شوي.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولای بیرون ووزو. له یوې اونۍ راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو. په کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه بې ساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بالاخره به زموږ د کډوالو
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد ښارونو څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي حکومت په یوه اعلامیه کې له بهرنیو ادب حقوق دي چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همداراز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه یې د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډېر افغان کډوال وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو وضعیت لا پسې سخت کړی. د دوی په وینا دغو شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورټ خطر لا پسې زیات کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریونونه د جنوري 3 د اومي ورځې لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بيساري لويدو په خاطر پیل کړل چې وسه لمن لکته لګه ډیر شو خارونو ته غزیدلې او په کې لارینوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ځای کولو تورنوي. تیرونی د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا ل یو سل درې سلوي زره تومنو هم واوخته. د بشري حقوقو مدافع بنسټونو راپور ورکړل چې امنیتي ځواکونو په مترزانو ډزې کړي او له تاریخوالي کار اخیسته. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وای په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وي او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. لډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل
وختي ناامنی
کله چې په یو هیواد کې ناامنی بے ثباتی او لارینونه رامنځته کیږي تر ټولو لمړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو تاوتریخوالي جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومیدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعال توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د هغوی له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې ووسی څو د سلیقوي او ډله ایزو چلندونو مخه ونیول شي.
نو مولي ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو له سیمو ځانونه لرې وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد له ځان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غراز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت په اړه له سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته له خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامداره اړیکه کې ووسي. یادونه ورده چې د ورستۍ لاریونونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. وخت نا وخت یې د خپلو مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول، جبري اخراج او له بیا اسناد کډوالو څخه د بیلابیلو خدمتونو لکه ښوونځي، مخابراتو، روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان تل یادونه کوي او له مسؤولو بنسټونو د جدي رسیدنې غوښتنه کوي.
لوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خوست یو شمیر اوسیدونکو او د تولیدي کارخونو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د چارو د چټکتیا غوښتنه کوي. دوی زیاتوی له یوې لسیزې دوی سره د صنعتي پارک د فعالیتونو ژمنه کیږي، خو تر اوسه پکې له چار دیوالۍ پرته نور هیڅ کار نه دی شوی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د خوست اوسیدونکو او د دې سیمې صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. وایي د دې ولایت په بادام باغ سیمه کې د صنعتي پارک د فعالیدو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي لیوی لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویش منې کېږي، خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال را چاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څېر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو د اتحادیې مشر ګلزالی جنانزي مشال راډیو ته وویل
اوس مونږ چې په ریشي ځایو کې خپل فعالیت ښیو، هغه مثال د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. روزانه د شروالۍ کارمندانو او د ریشي روز مکو لاس رمو جنجل نه د فارق سنتی دی فور به مونږ منظمه فنګونه وی او کته کولای بشو چې مونږه فنګونه چې کړي مو دغه په یو په دوا او په درې بدل کو.
په ورته توګه د ژاول او شیرینی دیوی تولیدی کارخونی مسؤول انور الله انوري وای غواړي خپل پانګې ته پراختیا ورکړي، خدا چې ورته صنعتي پارک زمکه نه د ویشل شوی نو دا کار نشي کولای.
مون غوړو چې د خپل تولیدات خپل محصولات تر نورو هوادو ورسو، اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي. مونږ دومره په بد وضعیت کې یو، بلکې ټولې کارخانه دا باید یو معیاري دی، یو سټانډرډ دی، باید ولرو پارک صنعتي ولرو چې هم برق مستقل وي، هم خپلې کارخانې باید مونږ په لوړ سوي سټانډرډ کو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالیدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی، ځکه یو طرفه تجارتونه دلته پانګونه وکي او بل خو به زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحمانی هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندر په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي.
قوم کې موږ هم د دواړو برخې چې هم به خپل خلکو ته کار کړی وي، هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پنګونه کوي د دوی لپاره ډېر خاصس غري شي وي.
بلخوا د خو ځای مسؤلین وایي ټول هغه خندونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه نیولې وه لمانځه تللي، او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي. په دې اړه د ولایت مقامیان مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یو اساسي پروژه ده، د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زره پیل کړي. دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله لمنځه وړي دي، او په راتلونکي کې به هم او د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي.
یاد دیوی د خوست صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل او مندوزی پولیسوالۍ کې د خوست ګردیز د لوی لارې پوګدو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. د خوستیو صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسط تولیدي کارخونه موجود دي چې د زاید نشټوالي له امله د مهال په استوګنیز سیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي کچېره د خوست صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي، په دې سره شاوخوا 10000 کسانو ته د کار او مزدوري دایمي زمينه برابرېږي.
ل خبرونو ور اخوا
په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څنګه وو؟ نړیوال بانک راپور ورکړ چې د افغانستان اقتصاد په دغه کال کې 4.3% وده وکړه. دا وده د خدماتو، صنعت، کرنې، کان کیندنې او رغونې د برخو لخوا تمویل شوه. د پیسو نړیوال صندوق IMF تر کال مخکې وده 2.8% اټکل کړې وه. احمد شیبر د اقتصادي ودې موضوع د کو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لوبخواني مشر ازرخش حافظي سره د مرکه په پیل کې شریکه کړي. ښاغلی حافظي وایي
دا خبره ده چې پس له څو کال چې د وده په افغانستان کې صفر و یا ته د پخوانی حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډېر لږ و. دا چې د نوي حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر و تر صفر څخه لاندې و، بیا په دریم کال کې د 2.5% پرمختګ وشو د نړیوال بانک د راپور له مخې، او بیا سږ کال دا 4.25% دا شکر دي، اما کافي نه دي ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي. یعنی شبه شوي اقتصاد موږ نه لرو، په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري، او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي. موږ باید شل سلنه پنځه سلنه په کال کې وده ولرو تر څو دا ورسته پاتېوالی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسېږو.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوې دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده. علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلې چې دا اوتار تجارت او مګزنی دی افغانستان او اوتار د معدن او صنعت دی افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد دی افغانستان او صنعتي اقتصاد دی افغانستان او معدني اقتصاد دی افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانونګزار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوی دی. یعنی کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي. ما چې دا ځینې مشرانو سره د اتاق غونډو کې ګډون کړی دی په شمول دی معاون اقتصادي رئیس الوزرا، دوی ویلي دي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دی.
حافظي صاحب، په 2015 کال کې په افغانستان کې انفلاسیون د راپورونو له مخې ټیټ و، یعنی شاوخوا 2% و، چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د ځینو هیوادونو په پرتله کم دی. څرنګه دا څرنګه په داسې حالت کې پاتې شوی دی؟
سږ کال زموږ یعنې په آخري میاشت کې چې اوس موږ په تقرار لرو، یعنی د جدې په میاشت کې، د پوز په میاشت کې 3% انفلیشن یا تورم، او دا هم د منطقې په پرتله زیات نه دی. او علت یې دغه دی چې اول خو بیا هم راځم دې ته چې هېڅ شی قلت نه لري، یعنې ذخایر د خصوصي سکتور دکاندار څنګه نیولې تر اون د فروش پورې د ټول دکې دي او کله د مواد نشته دي. په دې خاطر ویر نشته چې د ویر لمخې د بزنس ایکولوژي د اساسات پر بنسټ خلک دا ویر ولري او شاید زیرمه کې په خپل کورونه کې جنگ او جګړه نشته یا ډېر لږ دي او لارې هم دي د خلیزي او راځي او مزاحمت نشته. په دې خاطر باندې د قیمتونو باندې هم ډېره اغېزه کوي او قیمت د تمام شو د کالا راوتېږي. مخکې خو په لار کې پاټکونه و، یو چاته درول کېدي، د ټرکونه پیسې ښکول کېدلې، بیا مخالفین هم د دې څخه مالیات اخیستل، بیا دولت هم اخیستل. په دې خاطر باندې د قیمت تمام شو د جنس ډېر لوړ کېدل. اوس مهال دا شاید نشته
د افغانستان په اقتصاد باندې د 2015 کال په جریان کې دوه فشار او تکڅوک وګوري. یو خدای دې چې د افغانستان نفوس په چټکۍ په زیاتېدو دی، بل ورته له ایران او پاکستان په میلیونونو افغانان ستانه شوی دي. څه فکر کوئ چې دغه فشارونه د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي تاثیرات کړي؟
او دا خو د سړي چې ما مخکې ارزو کړ چې باید موږ وده شل سلنه یا پنځه سلنه یې، په دې خاطر چې 2.3 to 3.9% پورې زموږ د دیسو وده ده، د نفوس وده ده. هر کال 2.3 to 2.9% پورې د نفوس زیاتېږي او په عین زمان کې دا کډوال راځي افغانستان ته، دا هم یو اضافي بار دی. په دې خاطر باندې دا ټول سره وسنجو د 3% تقریبا زموږ نفوس زیات شوی دی. په دې خاطر موږ یو اقتصادي رستخیز ضرورت لرو چې د ټول منابعو په ګټه اخیستو سره وکولی شو چې حداقل 10% اقتصادي وده ولرو. او ان شاء الله زه امیدوارم چې کچېرې بیا جنجال پیښ نه شي او د امنیت په خپل ځای پاتې شي، دا امکان لري چې د لس سلنه هم د خصوصي سکتور په همت او د حکومت د زمينه سازي پر بنسټ د امکانات ترلاسه.
د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرخ شاهوزی سره مو د احمد شیبر مرکه واورید.
azadiradio.com
په شانګای کې د آسیایی هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمن سیالي د افغان ټیم په ګډون دایره شوه. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل احساس په دې سیالیو کې برخه لري. لخغلی احساس سره اسمت سروان مرکه کړي.
بله او سلام 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 مونږ په دې سیالیو کې په دوه برخو کې ګډون وکړ. یو ما د تیبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخ تک هغه د باکتریا په وجلو کې په شفاخانو کې استعمالي غو روبات وو او بل ما د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وچولو ماشين چې دا هغه وړاندې ک چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله او بل اخر مونږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو او د ټول تاسو مبارک او تاسو د نورو دوستانو ته مبارک.
bale ټول ته دې مبارک مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ د افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بل چا په همکارۍ مو جوړ کړی دي؟
سلام سب دا روباتونه شدید مکمل مونږ افغانستان کې جوړ کړی دي. حتی تر ولډینګ پورې تر پرزو پورې هر څه مونږ افغانستان کې جوړ کړی. اواز دومره و چې هغه بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته مونږ د دې تولیدي سیستم نه لرو هغه مونږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه. خو نور به د دې پروګرام د دې ډیزاین د دې فزیک جوړول د دې ټول کار مونږ په خپل کړی دي. بیزونه دي نه چې کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکاري سره جوړ کړی.
په دې سیالو کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلاً اصل کې خو یو لس ټیمونه دعوت و خو د یو لسونه بعضې څه مشکلات وو او اووه ټیمه حاضر شوي وو چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کیږي. نو اته ټیمه دا وو او بیا داخلي نور ټیمونه چې وو د چین هغه بیا زیات وو تقریبا 40 ټیمه بیا داخلي ټیمونه وو چې هغه بیا په نورو برخو کې وو. نو د انوویشن یا د نوورې په برخه کې چې وو مکمل اته ټیمه وو چې یو د چین ټیم او اووه نور آسیایي هیوادونه.
بله آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو کومه کمپنۍ کوم شرکت در سره په دې اړه خبرې ونه کړې چې هم دا کار ته ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب دا کار چې کله وستایل شو دلته د دوی یو بل نړیواله کمپنۍ هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړي. یو خدای وو چې مونږ نړیواله سیالۍ ته چې دوی دلته د اپریل په میاشت کې ان شاء الله نو دا سیالۍ کې د شي برگزار شي نو هغه ته مونږ کاندید کړو هغه ته مونږ دعوت راکړه هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا وو چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ شو د دې ډیر ستاینه وکړه ولې چې دا یو وی لایټ مونږ دلته جوړ کړی دا مکمل په اي اي او ماشين لرننګ سره سمبال دي یعنی د نوې ټکنالوژي سره هماهنګ دی. دا روبات په خپل کار کې لکه کمزې کې اوس فرنسال کا عملیات وشي نو کې دې شغه ځکه چې ناسمه میکروبونه پاتې نو دغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملیات خاني ته نوځي په 15 منټو یا 18 منټو کې دا مکمل هغه میکروبونه چې د شیل ته موجوده هغه مکمل وزن او دوباره راوځي. نو د دې رستانه وکړه او د دې پاره موږ سره نور همکارې هم جمعنه وکړه او د نانجینګ یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي کوم دلته یو غټ پانتون د هغه ماوین پخپله چې پی ایچ ډی د په روباتونو کې هغه موږ سره د همکارۍ او د ټریننګ ډار راک او راتوی ویل کشر د هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکاري
په شانګای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو سیالي کې یو افغان ټیم هم ګډون لري. د دغه ټیم استازي عبدالجلیل احساس سره مو د ازادي رادیو مرکه او واوریدله.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبچی دی دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هینت د دغه اصلي کو سره وکي زبک زکه د غزمر د پمبو قیمت ډیر چټ دی ډیر کم دی وانی دا دم زکی کم مصارف شدی په داخل غی اړی په ټکټرانو جوړی په شپږ زره کالداري
یا په 1500 افغانۍ باندې یو جری پوس ولاړی. مداخل ګډیر تنگ ډیر په عذاب دی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دا غزما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. درنو اوریدونکو، په نن نه خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما میلمه دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسي، خو په کال کې یو دوه درې ځله خپل هیواد ته راځي او د سمودې لپاره هلته اوسيږي. زما میلمه وایي چې پر ټیک ټاک په خپل پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دیونه د پروګرام میلمه د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له د سره د تفصیلي مرکې په پیل کې متري وغوښتل چې ځان تاسو ته درو پیژني.
تکل صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکړي. زه خپل د تاسو سره د څمکني د پکتیا ولایت څمکني ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې يم. نو الله مو ژوندۍ لرا چې ما ته مو د قیمتي وخت راکړي. زه خپل اوس خپلم په دې محل د څمکني ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب يم، تاسو سره خبرې کوم. زه په 1998 کې د ما پیدایشت چې د دنیا ته راغلم او د څمکني ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمنې لري او د څمکني ولسوالۍ دی او هلته زه زیږیدلم. زده کړې خو مې ډېرې نه دي کړې، خو بیا هم تر څلورم کلاسه پورې تر څلورم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرۍ په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې، د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه و. نو بیا د مسافرۍ سودر مې واچولو او روان شوم مسافرۍ ته. تقریبا داسې وښیه چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرۍ کې هم په متحده امارات په دوبۍ کې.
څوم کناي صاحب، او زه ورسته له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کوم. خو لومړی درته وایم چې په ټیک ټاک کې څه مصرفیت لري، کوم محتوا، کوم مطلب تاسو خبروي؟
تکل سه مننه، هډیره ښه پوښتنه مو وکړه. په ټیک ټاک کې رسنۍ کې په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلور نیم کال کېږي چې موږ فعالیت لرو. د موږ هدف دا غده چې د افغانستان ټول کړي دلی ولولسونه په یو ټاګر سره ټول شي په اتفاق او اتحاد د اقتصاد او د وطن په مونږ تاسو آبادیږي او د وطن باید مونږ تاسو دې توازن ورکړو او پرمخې بوزو. د ما اصلي هدف په ټیک ټاک هم دا غوډه چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرۍ کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغه ته مینا ورکړو او د افغانستان د امداد لپاره ټول ځوانان یو څو کو.
ډیراله هغه مطالب چې تاسو په ټیک ټاک کې خبروي، دا ویډیوګانې له کوم ځای راځي؟ د متحده عربی اماراتو نه او کدلته له څمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوي؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي، د دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې زه دلته یم په څمکنیو ولسوالۍ کې. نو د اوس ته کومې نښتې چې رامنځته شوې کېږي، دلته ډېر زیانونه واوښتل، خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وا د دې سره څنګ ته موږ په درې کیلومتر کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ ورستۍ نښتې وې؟
او بلې، همدغه خبره ما کوله. د ورستۍ نښتې ډېر زیانونه واوښتل. دغې غواړې ته د مونږ په کلي کې داسې وایه چې یو څو څاروي هغو ته نقصان ورسېدلو، یو دوه کسه ټپیان شول چې کابل ته لاړل، هلته یې روغتون ته. نو زیانونه خو دغې غواړې ته واوښتل، هغې غواړې ته به م اوښتې وي. خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنګ مرحله ختمه شي. مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي، اقتصاد مو شي. نو دا د مونږ ټولو هدف دی. تکل صاحب مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپل پیغامونو کې غواړي چې مینه او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړي. غواړم په دې باب راته وایاست چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړئ خلکو ته؟
تکل صاحب په لوی معنا تاسو ته بولم چې موږ د لوی افغانستان سره ډیره مینه لرو، کغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي، موږ غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ د لپاره کار وکړي. ترڅو پورې به مونږ کړیږو، ترڅو پورې به مونږ په جنگو باندې ککړو، د جنگونو په مونږ باندې تپل شوي دي. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنی هیوادو کې دي او په داخل کې دي، ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي، د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي. د مونږ هدف دا دی په رسنۍ کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب، او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپل افغانان تکاغه په داخل کې دي که بهر کې دي، مینه مو ورکړی دی، د مینې کلیپونه مو نشر کړی دي. مونږ یې چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو، ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی، ستونزې دومره نشته دي. اقتصاد یو څه کمزوری وي، خو دی الله فضل شي انشاءالله دغه به هم ښه شي. خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک کې، په ځنو فیسبوک کې ځنه خلک سره غږیږي، مونږ یې چې اېده وو کې څو دغه خبر نه تیر شي، راځي ټول په یو ټغر سره ټول شي د افغانستان د اقتصاد
دیندا دی پارابیت کارو. دا اوس وسیم غو تاسو خبرې سره کو، ډیر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو، ټولنیزو رسنیو، مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خبريږي، په دې کې په یو برخه کې تر ډیره پورې نفرت خوريږي د افغانانو ترمنځ، یو بل ته سپکاوی کیږي، درناوی نشته. البته ټول خو نه دی، خو په یو برخه کې غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم ستاسو خبرې واورم. تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه، دا خبرې مو وکړي، بیا به ورسته لغه ستاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو.
مننه تکل صاحب. د ما خپل پیغام دا غده هغه د فیسبوک همکاران چې د ټیک ټاک کوم پلوور چې زیات لري، یو لاکھ یا پنځه لاکھ یا لس لاکھ پلوور لري، هغه اوازونه د هغه اواز تر یو حد پورې رسیږي، د هغه دماغ په هغه باندې دغه د تکل صاحب چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي. ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو، باید یو بل ته مینه ورکو. افغانستان اوس په هغو حالاتو کې نه دی، اوس افغانستان په پرمختګ روان دی. افغانستان کې اوس باید مونږ تاسې د کومې پروژې چې راغلي دي، کورونه یې شروع کړي دي او نیالګي لګېږي، اوس جمع را روان دی، نیالګي به لګېږي. دلته منه زنه جو کې دنیا خلک سیلو ته راځي، نو ما د هغو په ټیک ټاکرو باندې هغو خلکو باندې دماغ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي، راځي چې د یووالي لپاره، د ملي وحدت لپاره کار وکړو. همدغه ورځ د همدا مونږ تاسې د دې وطن بشنده یو، د دې وطن ځوانان یو، پمړو پسې خو بنو ځوغه خو اسې د خاور لاندې الله پاک دی هغه ته بخنه وکړي. همدا مونږ تاسې د دې وطن مسؤلیت دی، مونږ تاسې پر غاړه لري، د ځوانانو، د مدني پالانو. باید مونږ تاسې په رسنیو کې، کاغه ټیک ټاک وی، کا فیسبوک وی، کاغه مرکې، باید مونږ تاسې د یووالي د ملي وحدت لپاره کار وکړو. تکل صاحب، د ما خدای پیغام دی.
اصلا تاسو په متحده عربی اماراتو کې اوسېږئ، په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ؟
مننه تکل صاحب، زه خو خپل دلته په متحده اماراتو کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلی یم، اماراتو ته، متحده اماراتو ته. او دلته هو اول خو مو تاسو ته به معلومات نه، اول کې خو مونږ دا غدې لاس کار د نجارۍ کار به مونږ کولو په کپنه کې، بیا غینا داسې ورو 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 اخیری دیتا چې خپل موټر مې واخیستل. نو اوس خپل موټر سره دی یو څو یو دوه کسان دی روان سره، دومره غټ هغه مینه د کاروبار، خو داسې کوچنی باندې کاروبار د خپل نفقه دی، خپل کور هغه پیپر کوم، مسؤلیت د ما په غاړه دی.
ډیر اله او کورنۍ مو هلته در سره ده، که کورنۍ مو دلته په افغانستان کې ده او تاسو هلته کار کوئ، بیا کله نا کله راځئ د کورنۍ لیدو ته؟
تکل صاحب، نه زه خپل تقریبا اوه میاشتو بعد کور ته ځم، او دوه میاشتې کور کې وم، اوه میاشتې زه سفر کوم، په سفر کې وم. نو د حالت دغه شول چې نظامونه، حکومتونه ډیر سره دلو بدل شول، ډیر ستونزې مو ولرلې دلته د کورونا وخت، هغې نه بد بیا چې دغه حکومتونه، نظامونه بدل شول، ستونزې خو وې، کړونه خو ډیر وو تکل صاحب. خو کوشش بو دیمنګ همدا غاده چې د خپل د هوا د لپاره بیا د خپل د کور د لپاره اقتصاد او نفقه جوړ کو خپل مشومان د لپاره. نو مکتبونه دی مشومان دی مکتبونه وای او اقتصاد دومره لوی پسات خانه دی روان. خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیا یو
درهم. تر کله پورې غواړی چې په اماراتو کې پاتې شي، یعنی تر څو کلنۍ پورې غواړی چې هلته ژوند ته دوام ورکوي، او بلاخره پروګرام پلان مشته کنه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شي؟
هی هی تکل صاحب، څه به درته ووایم، یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات موږ قلم نه لرو چې موږ به کله د بهرنۍ هیوادو د مسافرۍ نه خلاصیږو. په همدې باب خو موږ کوشش دی دی په هر لایب کې په هر ځای کې موږ همدغه د ملي وحدت د یووالي خبرې کوي، چیرې د افغانستان په پښو ودرېږي. نو ډېره بخاوي موږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنۍ هیوادو کې په مسافرۍ کې مشومان لاړ دي، هلته سپین ګیري شول، ګیري سپینې شولې، خو لیکن تر اوسه پورې په مسافره کې د هغې له جملې نه زه هم یو یم چې په مسافره کې 28 کاله کېږي چې په متحده امارات کې ژوند تېروم. تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کور ته د مسافرې نه خلاصېږم، خپل وطن ته به واپس ځم. خو د ما داسې یو پلان دی په بخنې سره چې بچی مې هم دلته یو ما سره دی، هغه باندې مې کوشش روکلو چې مکتب را ته وای، خو هغه مینا لکه نه سره. نو بیا وی چې زه بهر ملته زم، نو ما چې نور اروپا هیوادو ته چې دی غنه چې ما سره یې نوډی را بخوي، نو اوس هغه مر سره دی دلته. نو هغه را ته وای تکاسب چې نور دې مسافر نه لاس وی وینځه زر زر تیاری غا چې وطن ته دی ولګم او مکمل چلار شي وطن ته. نو نو دماغ کوشش هم دا غره زکه چې اوس څه کم 500 کالو ته ورسیدلو، تکاسب ځواني لاړه لټوله په مسافرې کې. خو کوشش بنده کو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرې د چادرې راونه غاړو خپل وطن ته ستانو شو لټول عمر لپاره.
نو ستاسو زوی تاسو ته وای چې لار تل لار شو وطن ته زبدل تا کار کوم، همداسه
او بلې همداسه دې هغه مې دلته دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل سپ تاسو ته معلوماتي یا بنوي. دلته خو د موږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه، خو بس همدغه د ډراوري کار دی، ډراوري کوي. نو ما خپل همدغه بچی چې دی لیسن می پخ سه دی اوس دلته د ما سره موټر چلوي.
درخه سم کنای صاحب، له افغانستان نه دی کومې خاطرې په زړه دی کله چې متحده عربی اماراتو ته روانې دي او د مسافرې 28 کلن ژوند پیلو؟ له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند، د مکتب، د مدرسې، د کلیوالو د ژوند خاطرې شته در سره؟
هی تکل صاحب، خاطرې خو ډېرې دي. کومې به درته وایم، په دغه ژوند کې تقریبا چې د 28 کال کېږي د هغې نه مخکې مونږ چې په وطن کې وو یقیني ډېر خوند یې کولو. وطن د ماشومتوب یا د ځوانتوب وخت و، دغه دنګې دنګې نښکرې او دغه غرونه او دغه زیړۍ او دغه ښایسته ښکلي زراعت او د ښکلي چینې، دا د ما اوس هم نه هېرېږي چې مونږ به ماشومان وو تللو به غورغوړي یوه چینه دی دندې پټان ولسوالي ورته وایي، نو هلته به موږ تللو بنډارو ته. او دغه چندروګان دې مونږ کولې تکل صاحب، دا مې ډېر یادېږي. او دغه ګولی ورته وایي، ګولی پتنګ ورته وایي، دا به مو جګولې. هغه د ماشومتوب وخت چې یقیني اوس را یاد شي هم. او بیا د مونږ د څمکنیو ولسوالي خو ډېره ښکلي درې لري تکل صاحب، که تاسو ته معلومات وي د منګیاړې واداره دی، همدغسې د لوړي واداره دی، دا د جګو غرو سیمه، دا د څمکنو سیمه، یعنې داسې ډېر شعرونه ډېرې سندرې پې ویل شوي دي. د مونږ خو تکل صاحب خو بس دا دی چې د مونږ هغه پکې نه و ژوند، مونږ مسافرې ته مجبور شو چې د کور د مسؤلیت له وجې چې اقتصاد کمزوری و راغلو تې په مسافرې کې یو. اوس خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه، ډېر محبت په و. بیا د مونږ د کلتور او د پښتو بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به دخترونه راغلل دغه آګۍ نه دي آګۍ، دا به مصرې شنې به مو جوړې کړلې چې مونږ به هغه وخت کې د لسو کالو یا د دولسو کالو به و. نو تکل صاحب دا د جوی دی اختر المنځونه بچ وشول مشومان به ټول سره راغون وو لسونه به مسره کړي وو سره سره د سملونه بر سره وو ډیر به خوشاله وو تکل صاحب یقیني چې چا به د خپل خپلوانو کړه پینډي پینډي به جوړ شو اتا تا کسان لس لس کسان د خپل خپلوانو کړه بتللو اغل د بیا دا غټي وریږي وی پخی وی نو هغه به مونږ ډیر په خوان سره خوړلې د مونږ د منطقې زړغونځي چې دی تکل صاحب د مونږ د منطقې زراعت دی یو مشاور دی بیا د منطقې مانی چې دی باغونه چې دی خو تکل صاحب زه به څه شی به تیار کړم څه شی به راته واخلم خو بس زندگی تیره شوله په مسافرۍ کې خو افسوس ډیر کوو چې افسوس هغه وخت اوس بیا وی چې هغه د مشومتوب وخت اوس مې نه یادېږي تکل صاحب
نو تاسو خو وایئ چې ستاسو برخه نه و پکې مګر هغه په هر کال کې دوه میاشتې یا ښایي تر هغه هم زیات وخت کولای شي چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړي بیا هم تګ راتګ وکړي له ملګرو سره دوستانو سره پخوانیو ملګرو سره د کورنۍ لغړو سره وروڼو خویندو سره کولای شي
تکل صاحب خبره خو دیتا بالکل صحیح ده خو مخکې به داسې وو تکل صاحب تاسو ته به د دې معلومات وي چې په کور کې به یو کس ګټله او لس به ورته ناست وو لسو به ورسې خوړله اوس په کور کې د چرګې الولونې قسم نشته دی ټول په کار باندې بوخت دی څوک د قانونه کوي نو چې دغ ځینه سړی مسافرۍ ته لاړ شي په کور کې یا په کورنۍ کې بهر مسجد ته جمعه ته چې ووځي ټول خلک ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي یعنی په کور کې څوک نه وي کوشش هر سړی دغه کوي که ماشوم وي او که ځوان وي سپینګري ما کتلي دي چې په د قانونه کوي اقتصاد پر مخ وړي اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب
نو دا خو یو ښه نښه هم ده په دې معنی چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي پرمختګ زیات شوی که نه
او دا خبر هم صحیح ده چې د مخکې به د کور څخه یو کس مزدورۍ ته یا مسافرۍ ته تللو اوس د هر کور نه څلور کسه درې کسه په مسافرۍ کې بوخت دي او په اقتصاد دندغسې څوک د قانونه کوي څوک په مسافرۍ کې دي خو تکل صاحب هغه مینه محبت اوریدونکي بیا ما اوري هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په فیصدي کې ډېر کم شوی دی اوس
مننه اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وی یعنی مثلا نیکه خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر لزان سره ساتي بیا المسیان وی یعنی په یو کور کې دوه درې ډیر لوی کورنۍ له هم ترغو پوری چې نیکه ژوندۍ وی یو ځای سره اوسیږي تاسو څه رقم ژوند کوي یعنی کور مو هغه سه لوی دی کله چې راځي له لوی کورنۍ سره کینی او کورونه وړ شوی دی
مننه تکل صاحب یقیني چې ښه پښتنه دی وکړله د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي د نورو په څیر باندې دی لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونو هغلته چې څنګه واده ورته راوړل پنځه کالو کې هغو ودونه کوي نو بیا هغو ته جلا کور جوړ کړي نو د پښتنو کلتور د پښتنو رواج خو دغسې دی تکل صاحب چې څو پورې مور پلار جامدي وي بلتون خو بالکل هم نه وي ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو نو چې کله مو والد صاحب مورکۍ مو جامدی وه هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای اوسېدلو نو چې کله
لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره
بله او بالکل نو زه په ټولو کې مشرم د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دی یو په وطن کې دی نو تکل صاحب په هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو خو بیا داسې وه چې بس پخ یاري ونه کړله یو څه مشمان سره را لوی شول بیا مونږ په خپله دا پرېکړه وکړه کور کې لږ تنګ شولو ځکه چې کورنۍ ورو په ورو لوییدله دوی درې بیا ځان ته شول زه یوازې شولم همدغسې د مونږ کورنۍ تکل صاحب بیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې دغه مونږ د مندنیو کلی مشهور د مندنیو په کلي کې وو که نه نو دلته بیا د مونږ د کورنۍ نوم چې دی هغه په ملیانو باندې نه یادېږي نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سلو پنځه شپېته کسه ملی تړلي ځوانان هم لرو خپل ځان ته مو مسجد دی جومات دی هلته او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی او بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې چغلته پلونه حکومتونو ورته جوړول ډېرو کلو ته جوړ کړی دی مونږ په خپله بې خپل کلي مالی دغه پل جوړ کړلو مخکې به داسې وو چې تویونه به راغلل د حمیلوانو د زنانهوو چې د الوات ستونزې به وي هغه به په ډېره مشکله سره مونږ نه شو کولی چې ولې مو پوه شوې هغه ته پورې کړې وای دا بازار ته نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه اسانۍ راځي اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب د مونږ په منطقې کې ډېرې شوې دي چې بازار ته لاړ شي که نه نه سختي بد شي دومره ډیره شي وي خو بیا هم په پار کاو چې مونږ کلی ته بو دغه موټر په ډیر مشکل سره تللو څه هغه رشکي کولای شي چې پاوي او یار په پشپتر په بازار ته یو کس ولګ دی یو سي
مننه سم کنه سب تاسو مخکې دی لوی کورونو دی وړو کورونو یادونه وکړه ډیر خلک شته چې لوی کورونه غوړه غنی ځینې شته چې وړه کورونه خوخیږي ستاسو خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندې وي پرمختګ راشي ځوانان په کار ولويږي درس او تحصیل ته زمينه برابر شي کورنۍ وړه خد کلویا
تکه سه مننه کم کسې په لوی ساته نور هوا دو خلک عوام وګورو اغه هم چې کله ځوان شي واده کوي نو بیا د خپل ورونو د خپل پلار نه جلسې هغه ته خپل کور جوړ شي دا مې وخه خبره خونه دلته د مونږ د پښتو رواچې د پښتو چې د دا دین هم مخنو شړولې زکه چې پلار امور مونږ پسې ډېرې کړې دلی وي او ستر کړې وو مهنتونه کړې وي اغه ګل سره چې کله پغرا شي باغ په هغه باندې راشي په میوه باندې هغه وخت چې بیا د نه پاتې شي نو بیا خوند نه کوي همدغه سې مور پلارم د خپل بچی لپاره امیدونه همدغه لري چې کچېری د ما بچی ستر شي زه به لږ په سهولت کې وم ویلې چې هغه سې ډېر سپینګیری دي چې اوس په کورونا استي بچان اقتصاد پر مخ وړي کور نه پکا ورته ګټي دا د دې له وجې چې د مونږ سې وطن چې د هغه د نور هیوادو په لحاظ ډېر اقتصاد ډېر کمزور دی مونږ شو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار تلاش وکړو نو د دې له وجې د مونږ د منطقو د مونږ د مشورې او سپینګری چې د هغه امید هم دغه لري چې باید مونږ سره بچان په خپل کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي نو د هغې له وجې بچان د پلار زړه نشي بدولی کنی ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپل وای اوس زه دلته وم تکل صاحب زه په مسافره کې بوم د ما ورونه و داسې نه ده چې په ماشومانو کې به پر کړوي خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم ستريږي هغه په نظر کې وي همدغه دغه بیا د نور په نظر کې نیوي تکل صاحب نو خبره دا ده چې لوی زما خپل لوی کورانه چې په یو اتفاق اتحاد وي امور پلار
تاسو مخکې یادونه وکړه چې زوی مو هم در سره دی تاسو هم ډریور وی هلته او زوی مو هم ډریور دی کله کله داسې فکر در سره پیدا کیږي چې مثلا تاسو ډریوري کوله په متحده عربی اماراتو کې زوی مو باید یو څه درس ویلی وی له تاسو نه یو ګام مخکې وی په دې باب فکر کوئ کله کله
او بالکل همدغه د ما سوچ او چې بچای می مکتب وای او کده شي چې مونږ خدومره تعلیم نه دی کړای د ما هدف هم دا و د دومره مسافرې چې مونږ غواړل تکل صاحب تر اوسه پورې په مسافرې کې یو هدف مونږ دا و چې د ما بچیان سبق وای او یو څه یې انجینر جوړ شي تنه یا ډاکټر تری جوړ شي خو بل امرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وي نظامونه بدل او بدل شول جنگونه وو زه خپل په مسافرې کې هم د ما خپل پوسالو پیسادو کې نوي پیسادا اتیا پیسادا نوي پیسادا هدف هم دا و چې د ما بچم دغه سی سبق او دغه سی پرمختګ پنځي وي چې اغل طبيع ز په کور ورته ناسوم یا مقصد د ما سہولت ماته پیدا شي او دوی یا د ډاکټر په بحث کې هم دغه سی په انجنیري کې خو دغه سی ونشل تکل سی ابدامي پزله کې ارمان پاتې شولو بل اخره چې دی د افغانستان د جنگو د کډون لوجي زه هم امدل تډر ورم او زبای می هم ډر ور ده
او فکر کوي ک په افغانستان کې وای او زوی د ستا تر نظر لاندې لوی شوی وای مکتب به حتمن ویلای وای
بالکل سلفی صدا ازکه چې اوس به د دوام بچای می چې د تکل صاحب هغه عمل ته په شخصي الیسی کې د سبق وای نو یقیني زه دا ته وایم چې هغه ته زه ټلیفون ته هم اجازه نه ورکوم د دې ځنه کنټرولوم چې یو عادي ټلیفون واخلي زه د ما هدف دغه دی چې سحر مکتب ته واپس کور ته تاګ یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځنه کنټرولوم دې ځنه په غاړه کې دی خو چې دا ما ته سبق وایي یو څه ځان ته جوړ کی تکل سه
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پکوي یوازې او یوازې غواړي چې درس ته اوسګار وي هم دسه
پله تکل صاحب هم دا سي دي ما مشومان لورکي ویچارا سره نږدې مدرسې دي هغه هم ديني سبقونه وي کونشنیکونه او کتابونه هم وای هغه سره سره تر شپګم پوری د مکتب سبق چې کوم دی هغه د اصلي آرام هم وای خو تکل صاحب مستون جی ډیری دی مونږ دی پښتو دغه مشوره دی پښتو دی دغه کلتور دی مونږ چې دی یعنی دې سخت دی څوک نشي کولای چې داسې په آزاده توګه جونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالونه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه نه وکړي ویل چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور د هغې انانات او د هغې رواج دی ډېر سخت دی
خو طالبانو هم بندیز پی لګولې لشپګم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې انجونې درس وایي
تکل صاحب دلته ډېر شخصي مکتبونه شخصي لیسې دي چې مونږ ګورو همدغسې دینی مدرسې دي سهار به زه چې دې ځنه زه هغه ته ځم بازار ته ځم زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل ماشومان هم کله کله راسره وي نو مدرسو نه نجونې روانې په بوکرې کې ښه په عزت کې کور ته روانې وي وزي همدغسې ماشومان روان وي نو تکل صاحب تر شپږم پورې خو دا منم د سره چې د شپږم نه تر دولسم پورې باندې خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلې چې شخصي مکتبونه خلاص دي خلک ارلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په ارلین باندې هم دلته درسونه وایي څوک چې په درس وایي په لور باندې کولی شي چې یو څه زمینه برابره کړي خپل ځان ته خو په لویه سطحه چې کوم دولتي غدي دا مکتبونه دي د شپږم تر لسم پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې دمون اوسنی نظام همدغه وایي چې بندې خو مونږ کوشش همدغه دی مونږ خپل همدغه ارزو لري د مشرانو چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغه سي چې څه اسلامي اجازه ورته ورکړي
مجبور څمکنای لته سونه ډیر زیاته مننه چي دي ازادي میلما په دې خبرونه کې زما میلموي
ها باندې تکل صاحب حالات ژوندې لاره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم ډیر مننه چې تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیر مننه علامه روح جوړ لاره راته قربان مشم
افغان ټیک ټاکر مجبور څمکنای او چي دي ازادي میلما په نننې خبرونه کې خبرې را سره کولې تر نورو میلمنو او نورو خبرونو د خدای خدي وي
د ازادي میلمه
ವಡೆ 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 مخ تا ګورم نه مړې دا زما سترګي بکلاش مړې وړې وړې چې پسړې ګرځوي وړې وړې.